فاوت هغه ژوند کې هلته مو سره کم
ژوند د ګټو خورو هلته هو چې نو چې بم ګټلی و نس د ګټو خوري خلاص که پنځه روپۍ سم هغه پنځه روپۍ خور که شل زه شل خورو
هلته مو ځمکه چې شی نه لرل
نه یو کلا خدای لرو یو کلا لرو هغه نه لرو ځمکه نه لرو پټي نه لرو نه
یعنې دلته ژوند ښه تېرېږي نسبت
ښه تېرېږي هو هغه حال نه په دې ښه دی هلته جنګونه و هلته ډزې وي ماسیرې وي راغلو دلته حکومت سیمې ته راغلو دلته ښه یو اوس
څنګه دا جای مو مثلا دلته دا جای مو خپله جوړ کړه اول سر چې راغلی خیمې
کښې سر چې راغلو خیمه کښې وو خیمې نه بیا دا دغه جایم لیاز باندې چا موږ ته راکړه لیاز باندې راکړه دا درې کوټې ما چولي درته اوسې کړو نو خدای په هیله
مثلاً والا دا خوري سخته ده
سخته سخته تیرونو تر هیدگی وای سم کاونو غریبی ده کنه څنګه چل کای غریبی ده
زه خدای ته رحم میږي تروري
الله دې پټول رحم میږي
بشک من نه تروري خوشاله اوسه
تاسو ته خدای خوشاله لری
مخکخه خزی
د ازادي رادیو د مخکخ خزه پروگرام درنو اوریدونکو نن ورځ په پکتیا کې داسې یو څوک موږ درته رامل مکړي چې هغه په ډیرو کم امکانات په لرو پرتو سیمو کې خونځي پال کړي دي په خوا یې د چټکو زده کړو په پروګرام کې کار کړی ولې اوس په اطرافي سیمو کې همغو نجونو ته سه د چټکو زده کړو پروګرام له لارې په ډېرې تیزۍ سره زده کړې ترسره کړي وو او یوازینی ارمان یې د زده کړو ترسره کول وو د هغوی دپاره نوي پروګرامونه طرحه کړي دي یو پروګرام یې همدا اوس هم طرحه کړی د دې نه به د دې معرفت واورو چې ځان په بشپړ ډول راته معرف کړئ
بسم الله الرحمن الرحیم زه مایره احمد صاحب پکتیا ولایت کې د ښځو د محلي شوراګانو مشره او همچنان د ښځو د شبکې مسؤوله
پخوا دې کوم داسې مهم مهم کارونه کړي دي
زه له سره باید تاسو ته ووایم چې زموږ په ولایت کې د تعلیم و تربیه کچه ډیره ټیټه وه او کالونه کالونه توجه شوی نه ده د ښځو لپاره په تعلیم تربیه بخش کې حتی د نارینه وو لپاره نو دلته مونږ ډېرې کمې خوندې لرلې په 2002 کال کې چې دا امکانات برابر شو چې د ښځو لپاره یو څه د تعلیم تربیه لپاره دنیا کومک وکړي مونږ هم له دغه چانس نه استفاده وکړه مونږ مراجعه وکړه مرکز ته د اویک موسسې ته شینکۍ کړو خیل ته نو هغې په ډېره علاقهمندي او په یو خاصه توجه د مونږ پیشنهاد ومانه مونږ ورته وویل چې اول مشکل د ښځو دا ده چې که یوه ښځه تعلیم یافته نه وي که مونږ تعلیم یافته ښځې په پکتیا کې پیدا نه کړو نو پکتیا به هیڅ وخت پیشرفت ونه کړي ولې په یو کور کې که یو مور تعلیم یافته وي تمام بچیان تعلیم یافته کیږي او که یو پلار تعلیم یافته وي دومره یو خاص دغه نه وي چې لوران یې تعلیم ته مخو کړي او یا هم دا امکانات ورته برابر کړي چې دوی هم تعلیم وکړي نو بیا مونږ یو د چټکو زده کړو پروګرام چې دی کې مونږ په تمام پکتیا کې 10,000 شاګرد جذب کړو خوشبختانه چې فامیلونه دا هم مونږ سره خوښه وکړین تعصب نشته په پکتیا کې د نارینه وو لخوا دومره تنها دا چې باید مکاتب چون لرې دي یعنی مونږ کامیاب په څه شو چې دا صنفونه چې مونږ جوړ کړل په کلي کې د کورو څنګ ته معلم هم دوی انتخاب که خپله خپل کلیوالو همکاری وکړه په هر کلی کې یعنی 400 صنفه په تمام پکتیا کې وو چې 10,000 شاګرده پکې تنظیم شوي ول چې دوی کور ته نږدې صنف وو او شاګردان کلیوالو جنکۍ نو ډېر په خوشحالي باورو کوي چې نو دومره جنکۍ خوشحاله وې چې دا صنفونه ورته شروع شو مونږ هغه کسان نیول چې لس کلنۍ نه یې عمر جګ وو که نه چې دوی په درې کالو کې عم صرف معرف ته مونږ ورکړل یعنی دا 10,000 شاګرد دی که جذب شو حتی په جنخیل ولسوالۍ کې پټان کې چکمنوی کې زرمت کې مونږ 500 صنفه لرل 2002 کال کې
اوس وضعیت څنګه
چې په زرمت کې اوس دا او که مونږ اوس شروع کو نه شو کوی یعنی هغه وخت شاګردان د موږ فارغ شول، اوم صرف مکتبو ته لاړل، اوس بیچارهګانې دا امکانات نه لري، او میدوایف په کلینیک د ضرورت کې نه و، په ډېرو کلینیکو کې نه و. او دلته چې میدوایف کورس شروع شو له غزنی نه او نه پیګم له کوم بل ولایت نه جنکۍ راغلې دلته درس ویلې، موږ خپله نه لرلې چې موږ د سکس ولرو چې لاړ شي میدوایف وایي. دغه جنکۍ چې فارغ شوې اوس موږ په هر کلینیک کې میدوایف لرو، حتی په جان خیلو کې، ضرورت کې، پټان کې، لجه کې، دا ټول دغه فارغین دي چې تللی دي. اوس خو خپله د معارف فارغین هم موږ لرو چې تللی
دي. تاسې دغه فارغینو نه معلومات لرئ چې اوس په کوم وضعیت کې دي؟ ځینې خو یې موږ خپله ولیدل چې پانتونونو ته لار پیدا کړي، پانتونونو ته راغلي په ډېرو ښو نمرو.
اوس موږ په چکمانوی کې تقریبا ډېر تعداد د موږ جنکۍ دارالمعلمین نه سږکال فارغ شوې، پوهنتون ته راغلې، دارالمعلمین د ګردیز نه فارغ شوې، چې موږ ډېر نمونه تاسو ته وایم چې یوه خور موږ لرو چې آرزو په نوم، چې هغه دارالمعلمین نه فارغه شوه، اوس مسئول د کتابخانې ده په اویک کې. یعنی یو ښه معاش اخلي، ښه کوی شي خپل کورنۍ یا شکی، او دغه رقم نورې خواندې چې د موږ میدوایف دي، معلمین د سوادموزي دي، بعضې مساتو کې اوس کار کوي. یعنی ډېرې ښه نتیجه یې ورکړه. د دې پروګرام ډېر زیات علاقمندان دي چې بیا هم تکرار باید شي په پکتیا کې.
تاسې یو بل کار کړی په دې وروستیو کې، چې هغه نجونې چې په ښوونځي ترې پاتې شوي وو، د هغوی د پالیدو دپاره مې یو هڅه کړې وه، تاسې مخکې یادونه وکړه.
او د مالخیلو کلی په احمد آبا ولسوالۍ کې همچنان د ساخیل جنکۍ پاچخیلې کوی شي، ټول دغه یو مرکزیت مالخیلو لیسه ده. دوی ماته یو پیام راولېږي ژمي کې، او یو لست ماته راولېږي چې موږ دغومره تعداد تقریبا دېرش څلوېښت جنکۍ دي چې ډېر علاقمند چې خپل تحصیل ته ادامه ورکړو. دا دوی چې له موږ نه فارغ شول، بیا متوسطه د مالخیلو کې دوی نم صنف وویلې، بیا دوی پاتې شول چې باید دولسم نه فارغ شوی وای. بیا د دوی پیام چې ما واورېدل، ورغلم خپله وویل چې اول به د موږ مشرانو سره وغږېږي، پلارونو سره، چې موږ ته اجازه راکړي، او پس له هغې به دا موږ ته لیسه کړي. چې زه لاړم قوم را سره کېناستل، راغلل، او ډېر په یو ښه پیشامد سره د ما خبره یې ومنله. دوی ویلې چې موږ اجازه ورکوو، خو یو شرط لرو چې تاسو به زنانه معلمین دلته دوی ته راولېږئ تدریس لپاره، چون انعنات دي، مشکلات شته چې باید زنانه جنکۍ لوی شوي دي. نو موږ هم ما ویلې دا ډېره معقوله خبره ده، وزارت ته لاړو، وزارت هم ډېر همکاري وکړه، مکتب راته لیسه کړه، او هم پنځه معلمین را ته به جی پی پروګرام کې چې یو ښه کافي معاش لري مقرر کړی، او دوی کامیاب شوې، احمد آبا ته یې راولېږلې، پکتیا ته یې راولېږلې. دلته په ریاست معارف کې دوی د دې پیواز چې مالخیلو لیسې ته دوی ولېږي چې هغه مشکل حل شي، دوی ولېږلې د رود لیسې ته. رود لیسه کې هم جنکۍ شته، درسته ده، مګر هغوی مشکل نه لره، تعلیم داسې ادامه لرل، دولسم صرف نه شاګردان لرل، سپینګیري معلمین لرل. دوی دا تقاضا نه وکړې، دا تقاضا مالخیلو لیسه کړې وه. دوی معلمین هلته لاړل. اوس همیشه پلارونه یې ماته پیامونه رالیږي چې تاسو خو موږ ته زنانه معلمین را ونه لیږلې، دا مشکلات دغسې پاتې ده. اوس هم رانه خواهش وکړه چې کوشش وکړه چې حتما دغه د موږ لیږو جنکۍ مکتب ته، مګر د تا په انتظار یو چې موږ ته زنانه معلمین را ولیږي.
اوس به دې اقدام څه سي؟ دا معارف داسې اقدام وکړه، تاسو څه کوئ؟
ما د معارف ته څو څو وارې پیام ولېږه، معاون صاحب د معارف سره وغږېدم، رئیس صاحب موجود نه و، او معاون صاحب ته مې ویلې چې دغه مشکل ده، تاسو حتما ما سره همکاري وکړئ، دغه معلمین بیرته له رود لیسې نه تبدیل کړئ مالخیلو لیسې ته. او دا خپله جی پي اوس نور معلمین نه نیسي چې موږ جدید نور معرفي کړو، کنه پروګرام لکه چې اوس دغه معلمین چې نیولې دي، دا باید یو کالي نو اوس موږ ته بل نه نیسي، موږ ته معارف باید دغه تبدیل کړي د مالخیلو لیسې ته.
تبدیل نه کړي د غنجونو ته ستونزه نه جوړېږي؟
ستونزه جوړېږي، ستونزه جوړېږي. ما اوس هم د نن سبا په تمه باندې دوی پریښې دي، پلانونو ته مې هم داسې ویل دي چې زه په کوشش کوم، انشاءالله دا کار کوم. تاسو جنکۍ ممانعت مه کوئ چې اوس دومره راغلي دي، اوس امتحانونه نږدې کېږي، له خیره کال ختمیږي، دوی ته اجازه ورکړئ چې دوی مکتب ته لاړ شي. حتی اورېدلې مې دي چې یو څو کسان یې ماتل کړي دي. چې نزی مکتب ته او هغه پلانونه چې ډیر په خوشحالي راته اجازه راکړې وه چې لورانې مکتب ته لاړ شي.
په عموم کې د دې کارونو د ګټې په اړه راته وایي، تاسو شخصي ګټه څه ده پکې؟
دې کې البته موږ کوم شخصي ګټه نه ده، او هیڅ وخت باید موږ خپل شخصي ګټه په نظر کې ونه نیسو. یعنی تعلیم او تربیه پیشرفت یو مملکت، پیشرفت یو ولایت، پیشرفت یو کلی په تعلیم او تربیه کې ده. د ما هدف دا ده چې د موږ خواندې تعلیم یافته شي په کلیو کې. مرکز کې خو آسانه ده، په کلیو کې، په ډېر لرې کلیو کې د موږ خواندې تعلیم یافته شي تر څو دوی معلم شي، ډاکټر شي، انجینیر شي. د خپل کلي ته څومره فایده ده؟ موږ ټولنه څرخ هم جوړو، په تعلیم او تربیه یې جوړو. که موږ خواندې تعلیم یافته یې، البته ما سلامت اجتماع تعلیم یافته کېږي، وخت چې د هغې زوی او لور تربیه کېږي، ټولنه ته مفید کسانې. حتما تعلیم یافته مور علاقمنده ده چې اولاد یې تعلیم یافته شي. وخت چې تمام کلی که تعلیم یافته و تعلیم و اینو تاسو خپله فکر کوي، بیا موږ څه مشکل لرو؟ دلته صلح رازي، دلته جنگ له منځه ځي، دلته بی اتفاقی له منځه ځي، دلته آبادی رازي، تمدن رازي، پیشرفت رازي. هدف مې دا
اوس دې ته خوشاله که نه سي استاد لاسي خو دل سوي نیالګي هغه ته په مخ کې ډېر غټو بستونو کې کار کوي، یا په د قابلیتګي کورسونو نه پاره سوي دي ادارې په ادارو کې کار کوي.
ډیر زیات خوشاله یم. زه تنها داد ځان دغه نه بولم، یعنی دا افتخار چې یعنی وجدانن چې از هر لحظه خوشحالیږم چې دوی وینم، باور کې چې هر یو وینم ژړا راځي له خوشحالۍ نه. یعنی دې دغه کې ما سره شینکی جان مشترک کده چې د هغې هلې ځلې په دې کې زه هیڅ وخت نه یرم.
تاسو سره یې په کومو برخو کې ډیره مرسته وکړه؟
مونږ د اویک ماسه کې چې شینکی جان مشره وه، نو دا چې هیڅ توقع نه کېده چې دا اویک ماسه له پاکستان راغله افغانستان ته په 2002 کال کې. یعنی هیڅ مؤسسه نه وه راغلې پکتیا ته د ښځو لپاره. نو ما چې هر ولایت کې اورېدل چې داسې مؤسسات کار کوي، زه لاړم شینکی جان ته چې ومې ویلې، یعنی ډېره سخته وه چې دا شینکی جان قبول کړی وای چې ویلې دا به پکتیا کې ونه شي، تا نه به څوک هلته حمایت ونه کړي، دا قومونو دغو سره غږېدلی یې که نه. ویل ما ورته اطمینان ورکړ چې شله غږېدلی یم، او دا خبره مې هم ورته وکړه چې شینکی جان دومره نارینه همیشه ناکام دي، پرېږده یو وارې د مونږ هم ناکام شو، دا امتحان وکړه دلته. بس ویل شل وارې چې تا دومره همت کړی ده، زه هم راځم، زه به هم قومو سره وغږېږم. شینکی جان خپله راغله په اولین ځل لپاره په پکتیا ولایت کې د احمد بابا په جومات کې، په ولسوالۍ کې یو جومات و کیناستو. نو عملته موږ نور قومونه هم دعوت کړل د شینکی جان په شخصي مصارفو باندې چې د ښځو نه حمایت وکړي، چې انتخابات هم نږدې وو، په سیاسي پروسه کې پکتیا کې چې د ښځو فیصدي دومره جګه شوه په انتخابات کې، هغه نتیجه ده چې د اولین ځل لپاره موږ لاړو جومات کې کیناستو. زه لاړم، شینکی جان لاړه، د شورا 15 ښځې لاړې، تمام قومونه شینکی جان راټول کړل، ورته وویل چې دغه ده، دغه ماهره راغلې ده جومات کې، 50 کسه تاسو سړیه او زه د تاسو په منځ کې ناست یو، دا څه مشکل ده؟ کوم بده خبره ده؟ دوی ټولو ومنله چې نه، دوی ویل د موږ حیثیت ته کوم صدمه